وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زما اجمل اندوز او ما د نورو همکارانو سلامونه ومني. د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې مارکلی کوو. شمشاد زدران را سره په دې خبرونه کې تخنیکی همکاري کوي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي له حزب اسلامي سره د سولې تړون له مخې حکومت مسؤلیت لري چې لکه د هیواد د نورو اتباعو په څیر د حزب اسلامي د غړو ساتنه وکړي. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. صفي الله ستانکزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی، د افغانستان دفاع وزارت وی نن یو بجای د بدخشان د زیبا کولسوالی له طالبانو بیرته نیولی ده. د اورزګان امنیتي چارواکي وی په یو لړ خاصو هوایي او ځمکني عملیاتو کې د دوو طالب قمندانانو په شمول شل تنه وسلوال طالبانو جل شوي او شل نور ژوبل دي. د روسیې ولسمشرې ماڼۍ کرملین د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف د خبرو په اړه محتاطانه خوشبیني ښودلې. پوره خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وی د بدخشان د زیبا کولسوالی نن له غرمې وروسته له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې ده. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال په سیمه کې تصفیوي عملیات جریان لري.
زیبا کولسوالی چې څو ورځې مخکې د دښمن په لاس لوېدلې وه، یوه بجه د دښمن څخه ونیول شوه. زموږ قوتونه په زیبا کولسوالی کې دي، تصفیه روانه ده، وسلې او سلاح د دښمن نه ډېر پاتې شوي دي.
د بدخشان د زیبا کولسوالی څو ورځې وړاندې تر یوې سختې نښتې وروسته وسلوالو طالبانو نیولې وه. د بدخشان د سیمه ییزو مسؤلینو په خبره وسلوالو طالبانو د زیبا کولسوالی ټول دولتي وسایل تخریب کړي دي. د اورزګان ولایت امنیتي چارواکي نن په یو لړ عملیاتو کې د دوو طالب قمندانانو په ګډون شل تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او شل نور هم ژوبل دي. د اورزګان امنیه قمندان غلام فاروق سنگری ازادي راډیو ته ویل افغان پوځیانو نن پنجشنبه د مرکز ترینکوټ په شمالي سیمو کې د بهرنیو ځواکونو په ملتیا هوایي او ځمکني عملیات کړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو ته د راوختي مرګ ژوبلې په اړه په سیمه کې خپلواکو سرچینو هم څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د روسیې د هغه هلیکوپټر او جت الوتکې په اړه جدي څېړنې کوي چې ویل کېږي د بدخشان او سرپل ولایتونو په هغو سیمو کې ناستې کړي چې د مخالفینو په ولکه کې دي. د دغه وزارت ویاند جنرال دولت وزیري نن ازادي راډیو ته ویل که دا مسله ثابته شي نو په دې برخه کې به عاجل اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېر ورځ د دفاع وزارت لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد د همدغه موضوع د څېړلو په هدف همدې ولایت ته سفر وکړ. او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي دغه ګوند وسلوال به خپلې وسلې په ځمکه کې نږدي، خو د دولت په وړاندې به یې هم استعمال نه کړي. دغه ګوند یو ویان د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل هیڅوک د حزب اسلامي د وسلوالو ژوند نشي تضمینولی. قریب الرحمن سعید:
د حزب اسلامي مجاهدینو ته ویل شوي دي چې خپلې وسلې د دولت په خلاف یې ونه جنګوي، بلکې د مخالفینو هغوی چې باندې جنګ کوي د خپل ځان نه دفاع لپاره استعمال کړي، هغه مجاهدین چې هغوی تر اوسه پورې په سنګرونو
کې. ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي د حزب اسلامي د غړیو امنیت د حکومت مسؤلیت دی او وسلوالي باید خپلې وسلې وسپاري. اوس هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د روسیې ولسمشرۍ ماڼۍ کرملین د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف د خبرو په اړه محتاطانه خوشبیني ښودلې ده. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف نن وویل د دواړو هیوادونو په وړاندې زیات کارونه پراته دي. د پیسکوف په خبره په جرمني کې د جیشل هیوادونو غونډه به د ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین ترمنځ د مخامخ خبرو ښه فرصت وي. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون سره کتلي وو. ولسمشر ټرمپ له سرګی لاوروف سره خبرې ښی وارزولې او په سوریه کې د تروریستانو د لمنځه وړلو لپاره د ګډې همکارۍ په خاطر هیله مندي وښوده. روسیه د سوریې د رژیم ملاتړې ده. په بل خبر کې اوري چې د روسیې چارواکي وایي د سن پیټرزبورګ ښار په ښاري میترو کې د بمې ښودنې درې شکمن عاملین رسمن تورن پیژندلی دي. د فدرال تحقیقاتو کمیټې نن وویل دا کسان په یوه تروریستي پېښه کې د لاس لرلو او د چاودیدونکو توکو په کارولو تورن شوي دي. ویل کېږي د اوو نورو شکمنو کسانو په اړه به هم راتلونکې اونۍ پرېکړه وشي. روسي چارواکو ویلي د سن پیټرزبورګ ښار د اپریل درېمې حمله د 22 کلن اکبرجان جلیلوف لخوا شوې وه چې په قرغزستان کې زیږېدلی. جلیلوف خپله د بمې چاودنه کې وژل شوی و. د امام شامل ډله چې چندانې مشهوره هم نه ده د بمې خودنی مسؤلیت په غاړه اخیسته. د اروپای ټولنې غړي هیوادونو نن په برسل کې پریکړه وکړه چې اوکراینیانو ته ویزه آزاد کړي. په دې اساس د اوکراین د اوسیدونکو لپاره ورستۍ معنی لري شو. د اروپای ټولنې د دورې مشر مالتا هیواد د کرنې وزیر رودریک ګالادیس په دې اړه وویل:
The regulation objective is to grant visa exemption for EU.
د دې مقرري هدف دا دی چې د اوکراین ته د اروپا اوسیدونکو لویزه پرته سفر وکړي او اوکراینیان هم چې بایومټریک پاسپورتونه لري په هر شپږ میاشتو کې نوي ورځې اروپا ته د سفر اجازه ولري. د اروپای شورا او اروپای پارلمان غړي باید دا پریکړه د می په 11مه په سټراسبورګ کې تایید کړي. د ویزې د آزادېدو مقرره به د جون له 11مې تطبیقېږي. او چینایي چارواکو ویلي نن دغه هیواد په لویدیز کې یوې زلزلې اته کسان وژلي او درویشت نورې ټپیان کړي دي. چارواکو ویلي د 15 درجې ریاکټر په ځواک دا زلزله سهار وختي د چین د ایغور میشتې ولایت شینجان په تاشقرغان ښار کې شوې ده. په دې سیمه کې اکثر تاجک اوسیږي. د چینایي رسنیو په حواله په دې زلزله کې څه باندې 1.5 زر کورونه هم سخت وران شوي او 9200 کسان د ژغورونکو ډلو په واسطه له کورونو ایستل شوي دي. تاشقرغان له مرکز 1250 کیلومتره لرې پروت دی او له افغانستان، پاکستان او تاجکستان ګډي پولې لري. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل د بدخشان د زیبا کولسوالی بیرته د افغان امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوې ده. په دې موضوع همدارنګ د کندوز تخار ترمنز د لارې د تړل کېدو په اړه به تازه حال درته وړاندې کړو. له دې به مو هم خبر کو چې افغان چارواکي وایي له حزب اسلامي سره د سولې د تړون له مخې حکومت د حزب اسلامي د غړو د ساتنې مسؤلیت لري. په دې موضوع ورسته له هغه حکومت تبصره وکړه چې د حزب اسلامي او چارواکي ویل د دوی وسلوال به خپل وسلې له ځان سره وساتي. دا موضوع هم څېړو. دا به هم واوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې که په بدخشان کې د روسي جټل وتکو او په سرپل کې د هلیکوپټر له لارې وسلوالو سره د مرستو رپورټونه رښتیا ثابت شي د اړتیا وړ اجرات به ترسره کړي. د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د پاکستان پوز له ملکی حکومت سره د مخالفت په اړه د راپورته شو اندېښنو د لرې کولو په هدف د ډیموکراسۍ په اړه په خپلو ژمنو ټینګار کړی. دوستانو لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل د بدخشان د زیبا کولسوالی چې د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوی و نن چارواکي وایي چې بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې ده. همدارنګه په تیرو خبرونو کې مو له خپل خبریال نه د کندوز تخار د تړلې لارې په اړه حال واخیسته چې دا لار لام تړلې ده. اجمل آرین را سره بیا هم په تماس کې دی. دا دواړه مسلې به له دوو پښتو آرین صاحب خبرونې ته ستړی مشي. لومړی په لنډه توګه راته ووایه چې د بدخشان د زیباک د ولسوالۍ په اړه ستې معلومات تاسو سره څه دي؟
مننه اسد بخت سلام الله تاسو ته جزا دي رادیو اوریدم کته اوراندې کوم لمړی به کندوز څخه د ریلې لارې پاړه تاسو ته جزئیات اوراندې کوم څنګه چې تاسو دریان کې څه ده نن شپږم ورځ چې د کندوز څخه د ریلې لارې په دوه کلیه پانز وکونو او وسوال مخالفانو ترمن درنه جګړه شریان لري او دغه جګړه له کبله ملکی خلک وایي چې دوی ته مالی او ځانی زیانونه هم اوښتي دي. خو نن چې موږ سیمې ته دغه خبر پوښښ په هدف تللي وو چې وضعیت څنګه ده په سیمه کې د پایمیر بشلن سرکې د اسام رئیس سید قربان موسوي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی عملیات له درې ورځو راهیسې دغه لارې د خلاصېدو په هدف جریان لري. نوموړي په ډاګه کړه چې دغه عملیات په دې خاطر په اروپا په مخ ځي ځکه چې وسلوال طالبان هم پر سړک باندې مینونه خښ کړي دي او تر څنګ یې د خمسو سګن کورونو څخه په افغان ځواکونو باندې ډزې کوي. دوی په دې خاطر په احتیاط سره په دغه عملیات کې پر مخ ځي. همدارنګه نن افغان د بدخشان سیمه چارواکو تایید کړه چې د افغان امنیتي ځواکونو ته ورېدل وروسته له 4 ورځو د زیباک ولسوالۍ بېرته ونیسي. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولسوالۍ نن د پنجشنبې وروسته 1:30 بجې افغان ځواکونو ونیوله. هغه په ډاګه کړه چې لا هم په سیمه کې د ولسوالۍ د بشپړ پاتې کېدو په هدف د افغان ځواکونو عملیات جریان لري. نوموړي ونه ویل چې په دغه عملیات کې څومره دولتي ځواکونو وسلوالو مخالفانو ته لږ ژبره وکړې ده. همدارنګه تروسپورې وسلوال طالبانو تروسپورې نه دي تایید کړي چې آیا دا ولسوالۍ دولتي ځواکونه نیولې ده که یا دوی سره ده.
ډېره زیاته مننه کوو اجمل آرین و چې له کندوز څخه یې نه یوازې چې د کندوز تخار د لویې لارې د تازه وضعیت په اړه حال راکوو چې لا هم تړلې ده. همدارنګه مو ترې واورېدل چې د چارواکو له قوله د بدخشان د زیباک ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو افغان حکومتي ځواکونو نیولې ده. خو د کورنیو چارو وزارت وایي د کندوز تخار د لویې لارې د امنیت د ټینګښت او له دې مسیر څخه د وسلوالو د پرشا تمبولو لپاره د امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات تراوري.
د کورنیو چارو د وزارت سرپرست وایي نجیب دانش وایي د کندوز تخار پر لار کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د فعالیت د ختمولو لپاره پراخ پوځي عملیات دوام لري. نوموړي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې وسلوالو د خلکو په کورونو کې ځای نیولی او په سیمه کې ملکیان زیات دي افغان ځواکونه په دقت او احتیاط سره پر مخ ځي.
سمت تخار و یک قسمتش هم هنوز مشکل باقی است که بالای از هم کار داریم.
دی وی د تخار لور ته عملیات پیل شوي دي. یو برخه پاتې ده چې کار کوو هغه هم تصفیه شي. هلته د سیمې خلک میشت دي. له بده مرغه نشو کولای په جدیت سره پر مخ لاړ شو. دښمن د خلکو کورونه د سنگر په توګه کاروي. لازم دقت پکار دی چې عامو خلکو ته زیان ونه رسیږي. نجیب دانشوی له افغان ځواکونو سره د سیمې خلک او محلي پولیس هم د کندوز تخار د لوی لارې د امنیت د ټینګښت لپاره همکاري کوي. شاوخوا یوه اونۍ کېږي چې وسلوالو د کندوز تخار پر لویه لاره د یو شمېر امنیتي پوستو په نیولو سره دا لار تړلې ده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي د دې لویې لارې د بندښت د خلکو لپاره زیاتې ستونزې پیدا کړي دي او هغوی اړ شوي چې د کندوز علي آباد او خان آباد له فرعي لار څخه استفاده وکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي د دې او د دفاع وزارت او په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت یو لوړ رتبه پلاوی کندوز ته تللی دی چې د دې ولایت د امنیت او په ځانګړي ډول له وسلوالو څخه د قلعه زال ولسوالۍ د بیرته نیولو تدابیر او وضعیت له نږدې وڅېړي. د کندوز په قلعه زال ولسوالۍ کې د روانې جګړې له امله شاوخوا 2000 کورنۍ کندوز ښار ته کډه شوې دي او شکایت کوي چې تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. د کندوز د ولایت وایان بیا ازادي راډیو ته ویلي چې دولتي ارګانونو د بیزه شو سروې پیل کړې ده او ډېر ژر به ورته اړینې مرستې ورسول شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو، د بدخشان ولایت او د افغانستان په شمال سیمو کې د امنیتي وضعیت او دغلته د یو شمیر مشکوکو الوتکو د څرګندېدو په اړه هم رپورټونه لرو. خو تر هغې مخکې یوه بله موضوع راخلو. د افغانستان جمهوري ریاست وایي له حزب اسلامي سره د سولې د تړون له مخې حکومت مسؤلیت لري چې لکه د هیواد د نورو اتباعو په څیر د حزب اسلامي د غړو ساتنه وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان دواخان مینهپال د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د امنیتي ځواکونو له چوکاټه بهر د وسلو ګرځول بې ځای اقدام دی. خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي د حزب له غړو څخه د دفاع په هدف د وسلو د حزب له غړو سره د دفاع لپاره د وسلو ساتل ضروري دي، ځکه د دوی په خبره د حزب اسلامي د غړو ژوند د خوندیتوب لپاره هیڅ تضمین نه دی موجود. له کابل رحمت الله افغان نور تفصیل راکوي.
ارګوای د هیواد لټولو اتباعو څخه ساتنه د امنیتي ځواکونو مسولیت دی. د حزب اسلامي په ګډون سیاسي ګوندونه اړتیا نه لري چې د ځان ساتنې لپاره وسلې ولري. د ولسمشر مرستیال بیان د وخان مینهپال د پنځشنبې په ورځ د حزب اسلامي وروستۍ څرګندونو ته په اشاره ازادي راډیو ته وویل په دې برخه کې هر اقدام بې ځایه دی.
د اساسي قانون لمخې د افغانستان د ټولو اتباعو د ساتنې او حفاظت مسولیت لري او موږ په ټولو ته په ډار سره ویلی سو چې د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې په هر ځای کې د دوی حمایت کوي. بیران خلکو ته د وسلو ګرځول او په دغه برخه کې هر اقدام کول بې ځایه دی. د افغانستان حکومت چې کوم توافقنامه له حزب اسلامي سره کړې ده پر همدې اساس باندې چې د دوی حمایت هم دلته د دوی حفاظت هم دلته زموږ مسولیت دی.
د اساسي قانون او د سولې د تفاهم لیک لمخې حکومت د حزب اسلامي د غړیو د ساتنې مسولیت لري. که څه هم افغان حکومت د حزب اسلامي د غړیو د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکوي، خو دغه حزب غړي وایي چې په دې برخه کې هیڅ تضمین نه دی موجود. د حزب اسلامي ویان قریب الرحمن سعید ازادي راډیو ته وویل چې د حزب اسلامي له غړیو سره شته وسلې به یوازې د هغو وسلوالو مخالفانو پر ضد وکاریږي چې د حزب اسلامي په غړیو تعرض وکړي.
د حزب اسلام مجاهدینو ته ویل شوي دي چې خپلې وسلې په ځمکه کښېږدي او د دولت په خلاف یې ونه جنګوي، بلکې د مخالفینو هغوی چې په دې باندې جنګ کوي د خپل ځان نه دفاع لپاره استعمال، ځکه هېڅوک د دې تضمین نه شي کولی چې هغه مجاهدین چې هغوی تر اوسه پورې په سنګرونو کښې پراته دي، په ګرمو سنګرونو کښې هغوی باندې حملې کېږي، د وسلوالو مخالفینو لاخه د هغوی د حملې تضمین کړي، که چېرې دوی وسله په ځمکه کښېږدي او یا یې تسلیم کړي، څوک د دې تضمین کړي چې د هغوی ژوند به محفوظ پاتې شي؟
ښاغلي سید زیاته کړه چې حزب اسلامي له حکومت سره د لاسلیک کړي تفاهم لیک ټولو مادو ته ژمن دی، خو په اوسنیو شرایطو کې د حزب اسلامي غړیو ته وسلې د ځان ساتنې لپاره اړینې دي او هڅه به وشي چې په دې برخه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره همغږي رامنځته سي. ښاغلي سید وایي چې د حزب اسلامي د نظامي تشکیلاتو درلودل د اندېښنې وړ خبره نه ده او کولی شي چې د حکومت په ملاتړ ورنه کار واخیستل سي. د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تفاهم لیک شاوخوا اته میاشتې وړاندې لاسلیک سو چې د یا تفاهم لیک د څوارلسمې مادې له مخې حزب اسلامي ژمن دی چې خپل پوځي تشکیلات منحل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د روان لمریز کال په لومړیو کې په فاریاب ولایت کې د جمعیت او جنبش ګوندونو ترمنځ په وسلوالو نښته کې څلور تنه ووژل سول او لس نور ټپیان سول. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان دغو نښتو ته په اشارې سره وایي هر هغه ګوند چې نظامي تشکیلات ولري د ولس په تاوان دی او اساسي قانون نقضوي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد سادات ازادي راډیو ته وویل که حکومت د دې مسلې پر وړاندې جدي اقدام ونه کړي په هیواد کې به د قانون حاکمیت تر پوښتنې لاندې راسي.
د ټولو وسلوالو شتون خصوصا د غیر مسؤولو وسلوالو شتون چې هېڅ مسؤلیت نه لري، د هغوی سره وسله ګرځول او د هغوی د وسلې استعمال د افغانستان د اساسي قانون پر اساس باندې خلاف عمل دی. نو د وسلو شتون د اصحابو سره د خلکو سره بدون د مسؤلیت څخه په دې معنا چې افغانستان حکومت خپل حاکمیت نه شي عمل کولی.
خو د حزب اسلامي د سولې د بهیر د بیا ادغام د دارالانشا د ستراتیژیکو اړیکو رئیس احمد فرزان ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د تفاهم لیک پلي کېدل او د حزب اسلامي د نظامي تشکیلاتو د انحلال کارونه روان دي. ښاغلي فرزان زیاته کړه په دې برخه کې هیڅ خنډ نه دی موجود او حزب اسلامي او حکومت په ګډه د سولې د تفاهم لیک پلي کېدو ته هلې ځلې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې که په بدخشان کې د روسي جیټ الوتکو په سرپل کې د هیلیکوپټر له لارې د وسلوالو سره د مرستو رپورټونه رښتیا ثابت شي، د اړتیا وړ اجراءات به وشي. د دې وزارت ویان دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت دې مسلو د څېړلو لپاره یو لوړ پوړی هیئت افغانستان شمال ته استولی. یوسف خان زدرانی په اړه رپورټ راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد په شمالي ولایتونو کې د فضایي سرغړونو او له وسلوالو مخالفینو سره د مرستو په اړه جدي څېړنې کوي. د دغه وزارت ویان دولت وزیر د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څېړونکی پلاوی په دې اړه حقیقت ته ورسیږي، افغان دولت به لازم اقدامات ترسره کړي.
د دفاع وزیر مرستیال جنرال صاحب عبدالرحمن په بدخشان کې دی، په خپل عمل ته د دنده سپارل شوې ده چې د نږدې نه وڅاري. او مراد علی مراد جنرال صاحب ته په سرپل او په فاریاب کې هغه ته دنده سپارل شوې ده چې په هغې ساحو کې مو وګوري، که چیرې حقیقت وي او داسې څه پیدا کړي بیا په خپله د افغانستان دولت د دې په هکله باندې د مطبوعاتو سره هم شریک کړي او کوم څه چې ضرور وي هغه به مو.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د بدخشان د اشکاشم سیمې اوسیدونکو د چهارشنبې په ورځ داسې ویډیوګانې ثبت کړي چې په باور یې روسي الوتکې د افغانستان او بدخشان په پوله ګرځي او د افغانستان له هوایي حریمه راوړي. له دې سره د سهشنبې په ورځ د سرپل سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د دغه ولایت په سیاد ولسوالۍ کې دوه هیلیکاپټرو وسلوالو مخالفینو ته وسلې او مهمات ورکړي دي. شمال ته د دفاع وزارت للی پلاوی د وسلوالو تر ولکې لاندې په پشتباغ سیمه کې د ناپیژانده الوتکو کېناستل نه ردوي، خو وایي په دې اړه څېړنې کوي چې دا مرستې او الوتکې د کوم هیواد دي. له دې وړاندې د ملي شورا ځینې غړو د شمالي ولایتونو اوسیدونکو بیا له وسلوالو مخالفینو سره د روسیې او ایران له مرستو ویلي دي. د پوځي چارو کارپو باري آرز وایي که ورته سرغړونې ثابتې شي، افغانستان باید په لومړي سر کې له سیاسي لارو او ملګرو ملتونو ته د شکایت له لارې دا ستونزې حل کړي.
چیرته دا موضوع ثابت سي، دولت کولی سي چې په ځینو اقداماتو لاس پورې کړي. هغه اقدامات عبارت د سیاسي اقداماتو څخه دي. کولی سي چې شکایت وکړي او ملل متحد ته، کولی سي چې د دوی سفیر احضار کړي د لومړي ځل لپاره دا خبره ورته په ګوته کړي.
خو دفاع وزارت بیا د دغو شکایتونو په ثابتېدو سره د خپلو اټکلي اقداماتو په اړه څه نه وایي. له دې سره د چارو بل کارپو حکمت الله حکمت وایي د دولت په پلټنو اوس باور ځکه نه شي کېدی چې په تېر کې هم په وار وار ورته شکایتونه شوي دي، خو د حکومت غبرګون او اقدامات خورا پڅو.
په داسې حال کې چې د افغانستان په شمال کې د مشکوکو هلیکوپټرو ناستې د افغانانو ترمنځ شکونه او اندېښنې راپورته کړي. افغان حکومت وایي چې د مسکو د موقف هرکلی کوي چې هڅې کوي وسلوال طالبان له جګړې لاس واخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کابل په دې باور دی چې د ګاونډیو هیوادونو رښتینې هڅې کولی شي په افغانستان کې د سولې په برخه کې موثر ثابت شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف امریکا ته د سفر پر مهال ویلي مسکو هڅه کوي چې طالبان له تاوتریخوالي لاس واخلي او د افغانستان د سیاسي پروسې برخه شي. ملالۍ بشیر په دې اړه نور څه زیاتره وري.
روسي چارواکو یو ځل بیا هڅې کړې چې وښيي مسکو په افغانستان کې له طالبانو سره د وسلو مرستې نه دي کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف امریکا ته د سفر پر مهال وویل د روسیې او طالبانو د تماسونو هدف دا دی چې دغه ډله له جګړې لاس واخلي او د افغانستان د سیاسي پروسې برخه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د مسکو د دې دریځ هرکلی کوي.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان
دی وایي د افغانستان جمهوری اسلامی دولت د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د روسي فدراسیون د هغه دریځ هرکلی کوي چې هدف یې په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات ټینګول دی او له طالبانو یې غوښتي چې د تل پاتې سولې او ثبات او په افغانستان کې روانې جګړې ته د پای ټکی ایښودلو لپاره خپلې وسلې پر مځکه کښیږدي، له تروریستي ډلو سره خپل روابط قطع کړي او د سولې خبرو ته حاضر سي. یو شمېر امریکایي چارواکو پر روسیا تور پورې کړی چې په افغانستان کې طالبانو ته وسلې ورکوي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس ویلي چې له دې کبله اندېښمن دی. په هلمند او اروزګان ولایتونو کې یو شمېر ځایي چارواکي د امریکایي چارواکو اندېښنه تاییدوي او وایي چې د روسیې لخوا طالبانو ته د وسلو ورکولو شاهد دي. د هلمند ولایت د کجکي ولسوال عبدالرزاق اخونزاده په دې وروستیو کې ویلي چې په دې ولسوالۍ کې د طالبانو په لیکو کې روسي سلاکاران لیدل سوي دي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دې ادعا په اړه به څېړنې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د چهارشنبې په ورځ په واشنگتن کې یوې خبري غونډې ته وویل له طالبانو سره د ده د هیواد لخوا د وسلو د مرستې خبره بې بنسټه ده. لاوروف زیاته کړه موږ له طالبانو سره کار کوو چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د حکومت لخوا وړاندیز سوې پریکړه عملي کړو. هغه وړاندیز چې پکې راغلي طالبان دې د سیاسي پروسې برخه سي، د افغانستان اساسي قانون دې ومني، له تاوتریخوالي دې لاس واخلي او له تروریزم سره دې تړاو نه لري. د کابل پوهنتون استاد نجیب محمود وایي چې روسیه هغه مهال کولای سي د افغانستان په اړه اغیزمن رول ولوبوي چې نړیواله اجماع موجوده وي. شاغلی محمود په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
باور مې است چې روسیا در صورت میتونه
زه په دې باور یم چې روسیا په هغه صورت کې کولای شي د افغانستان په مسایلو کې بریالي شي چې نړیواله اجماع په ځنګړي توګه ناټو او په ټوله کې هغه هیوادونه لکه امریکا، چین، هند او پاکستان یې موافقه ته رسیدلې وي. له هغه پرته ډیری هیوادونو د افغانستان د سولې په اړه هڅې کړې دي، خو تر اوسه د غونډو هیڅ مثبت نتیجه نه ده ورکړې. مسکو شاوخوا یو میاشت مخکې د افغانستان په اړه د درېمې غونډې کوربه و. افغان حکومت په دې غونډه کې د ګډون لپاره د ټیټې کچې یو هیئت روسیې ته لېږلی و. روسیې په دغه غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته هم بلنه ورکړې وه، خو امریکا ګډون ونه کړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان پوځ له ملکی حکومت سره د مخالفت په اړه د راپورته شو اندېښنو د لرې کولو په هدف د ډیموکراسۍ په اړه په خپلو ژمنو ټینګار کړی. پوځ د چهارشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ډاډ ورکړی چې ډیموکراسۍ ته ژمن دی او له ملکی حکومت سره د مخالفت په برخه کې د اندېښنې وړ څه نشته. د رپورټ جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د پاکستان ملکی حکومت تیر میاشت د ډان رسپانی د هغې مقاله په اړه پلټنې وکړې چې د ملي امنیت د یوې سری غونډې په اړه یې خبره کړې وه. د همدې پلټنو په تړاو حکومت د پوځ تر انتقاد لاندې راغی او ورسره د دواړو لورو ترمنځ د مخالفت په اړه اندېښنې راپورته سوې. د اوسنیو اندېښنو په ځواب کې د پوځ لخوا یوه اعلامیه خپره سوې او پکې راغلي چې پوځ د ډیموکراسۍ پر ژمنو ولاړ دی. د پوځ ویان جنرال آصف غفور پرون یوې خبري غونډې ته ویلي چې د اندېښنو لپاره دلیل نشته. هغه وویل دوی به له ټولو دولتي ادارو سره کار ته دوام ورکړي تر څو هغه کارونه ترسره سي چې د هیواد لپاره مهم دي. آصف غفور زیاتوي په تیرو دوو اونیو کې د ډیموکراسۍ په اړه ډېرې خبرې وسوې، خو په هیڅ ځای کې داسې څه نه دي ذکر سوي چې د ډیموکراسۍ پر ضد به اقدام وسي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د هغې امنیتي غونډې د جزئیاتو د خپرېدو پر مهال خپل یو نږدې متحد له دندې لرې کړ او دوی اونۍ د مخه یې د تحقیقاتو د راپور تر بشپړېدو وروسته هم خپل یو لوړ پوړی سلاحکار لرې کړ. خو د اپریل پر 9 نېټه د پوځ د ویان آصف غفور پر ټویټر پاڼه راغلي چې د نواز شریف دا اقدام بشپړ نه دی. په دې پیغام کې راغلي چې دا کار د هغو تحقیقاتو سره اړخ نه لګوي چې عمومي د دې غونډې معلومات چا خبریال المیدا ته ورکړي وو. سیریال المیدا د پاکستان د جان ورځپاڼې یو لیکوال او مرستیال ایډیټر و چې د 13 اکتوبر په 16 یې په یوه مقاله کې د پوځ او ملکي حکومت چارواکو ترمنځ د یوې پټې امنیتي غونډې پر مهال د جنجال په اړه خبرې سوي وې. المیدا د ورځپاڼې په لومړي مخ کې په یوه مقاله کې لیکلي چې په هغه امنیتي غونډه کې حکومت د پوځ له استخباراتي ادارې غوښتي وو چې د یاغیانو په وړاندې اقدام وکړي، کنه له نړیوالې انزوا سره به مخامخ سي. پاکستان هغه هیواد دی چې پوځ پکښې تر ډېره واکمن دی او په تیرو دورو کې یې د نواز شریف د پخواني حکومت په ګډون څو صدراعظمان د کودتاو په نتیجه کې له قدرته لرې کړي دي. پاکستان له 2008 کال راهیسې په دیموکراتیک بڼه یو منتخب حکومت لري، خو پوځ لا هم په چارو کې خپل پراخ نفوذ لري. د دوی ترمنځ د اختلافاتو په اړه هر ډول اشاره د هغه هیواد د ملکي حکومت د راتلونکي په اړه اندېښنې راپورته کوي. پاکستان په 1948 کال کې له برېټانیا څخه خپلواکي اخیستې. په دې 70 کلن تاریخ کې د پاکستان پوځ 3 کاله هغه هیواد اداره کړی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم سواک د هلمند ولایت څخه وایي ځینې پاکستانی او روسي چارواکي د هلیکوپټر په واسطه طالبانو ته پوځي مرستې ورکوي او طالبان په پوره ډول د دوی له خوا تجهیز شوي او د جنگ لپاره چمتو شوي دي. سات محمد له کندهار څخه پر استولې سمس کې وایي افغانستان کې د خونځي ترڅنګ مدرسې ته هم باید توجه وشي، ځکه چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی او دینی تعلیم هم باید د پاملرنې نه برخمن وي. یو بل اوریدونکي د عزت الله الهام په نوم د لوګر له ازرې ولسوالۍ نه په راستولې سمس کې ویلي افغانستان ته د عسکرو لیږل د ولسمشر ترامپ تیروتنه ځکه ده چې امریکا سره افغانستان کې د خلکو مخالفت د عسکرو پر سر دی. دوی کولی شي چې د افغان حکومت سره مرسته وکړي او د افغانستان کورني ځواکونه پیاوړي کړي. دوستان اوس هم د دې نیم ساعت خبري مجلې وروستی ریپورت راخلو. ریپورټونه وایي چې د اف بی آی رئیس جیمز کامی غوښتل د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او روسیې ترمنځ د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاین پر مهال د احتمالي اړیکو په اړه څېړنې پراخې کړي او دا څو ورځې مخکې تر دې چې ډونالد ټرمپ کامی له دندې ګوښه کړي. سپین ماڼۍ ټینګار کړی چې جیمز کامی ځکه له دندې ګوښه شو چې تېروتنې یې کولې او دا اقدام یې هېڅ د روسیې له تحقیقاتو سره تړاو نه لري. ملالۍ بشیر او په دې اړه نور جزئیات.
ترامپ له روسیې سره د احتمالي روابطو خبره یوه افوا بللې ده، خو په کانګرس کې ډیموکراټانو د چهارشنبې په ورځ خپل تورونه زیات کړل او وویل چې کامی ځکه له دندې لرې سو چې د تحقیقاتو پروسه ګډه وډه سي. دوی وغوښتل پر کانګرس فشار راوړي چې دغه تحقیقات په خپلواکه توګه ترسره کولو اجازه وکړي او د سپینې ماڼۍ له نفوذه یې وباسي. په داسې حال کې چې دواړه ګوندونه په واشنگټن کې له یو بل سره په مخالفت بوخت دي، په واشنگټن، شیکاګو او نورو ښارونو کې لاریونونه راووتل. دوی غوښتل د تحقیقاتو چارې د خپلواکو څارنوالانو ته وسپارل سي. د امریکا رسنیو راپور ورکړی چې کامی له عدلیه وزارت د اضافي پیسو غوښتنه کړې وه چې د روسیې په اړه د تحقیقاتو لپاره نور کسان استخدام کړي او دا څو ورځې مخکې له هغه چې دی له دندې ګوښه کړای سو. کامی وروسته د کانګرس غړو ته د خپلې دغې غوښتنې په اړه وویل. د سنا دوهم ډیموکرات مشر ډیک ډوربن وویل چې دا یقیني نه ده د کامی د دغې غوښتنې له کبله دی له دندې ګوښه سو، خو دا روښانه ده چې اف بی آی د ترامپ د کمپاین په اړه تحقیقات کول او د کامی له دندې ګوښه کېدل د دغو تحقیقاتو د ورو کولو هڅه ده. د عدلیه وزارت او سپینې ماڼۍ د سېشنبې په ورځ رد کړه چې کامی د نویو استخدامونو لپاره پیسې غوښتي وي او یا د پیسو خبره د کامی له ګوښه کېدو سره کوم تړاو لري. رویټرز خبري اژانس د سپینې ماڼۍ د کارکوونکو له خولې لیکلي چې ترامپ، لوی څارنوال جیف سیشنز او د لوی څارنوال مرستیال راډ روزنسټاین له کامی وغوښتل چې په دې اړه ورته معلومات ورکړي چې دی به د 3 مې په وینا کې څه وایي. کله چې کامی له دې کاره ډډه وکړه، ترامپ او د ده د ادارې کارکوونکو دا خبره نافرمانی وګڼله او رویټرز راپور ورکوي چې همدا لوی لامل سو چې کامی له دندې ګوښه کړای سو. سپینې ماڼۍ رد کړه چې د کامی له وینا سره د هغه ګوښه کېدل تړاو لري، خو د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا کابی ساندرز د سه شنبې په ورځ څرګنده کړه چې ټرمپ کامی نافرمانه ګڼلی، ځکه هغه په ځینو مواردو کې له امره سرغړونه کړې وه.
دوستانو په همدې رپورت سره د نیم ساعت خبری مجله پای ته رسو. په دې نیم ساعت خبری مجله کې د خبرو شوو رپورتونو او خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه azadiradio.com کې کتلی شئ. که زموږ ویبپاڼه ته ورغلی هلته نه یوازې چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدلی شئ، بلکې کولی شئ چې زموږ رپورټونه، خبرونه، اونیس پروګرامونه او نور مطالب له عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. نیم ساعت خبری مجله پای ته رسو. د ازادي راډیو یوه بله خبری مجله لا پاتې ده چې زرغونه منګلی د وړاندې کول لپاره په استودیو کې ده.
با تشکر از شما اجملند، خسته نباشین. شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش، با امیدی که روز خوبی را گذشتانده باشین. تا پایین مجری خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت مشنوین که حزب اسلامی حکمتیار گفته که حفظ سلاح‌های دست داشتیش برای تامین امنیت اعضای این حزب ضروری است و ریاست جمهوری افغانستان تاکید دیگه داره. جزئیات بیشتر مطلب در جریان امی نیم ساعت مشنوین. ایره هم خود شنیدین که سرمنشی ناتو در ادامه تلاش ها برای جلب حمایت و افزایش قوا در افغانستان وارد جرمنی شده و با صدر اعظم آلمان انگلا مرکل دیدار داشته. موضوعات دیگه خبری را هم مشنوین، ولی نخست همکارم فرشته نگاه با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
نخست سرخط چند خبر. ادعای مقام های افغان برای بازپسگیری ولسوالی زیباک بدخشان از تصرف طالبان مسلح. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید افراد مسلح آنها سلاحشان را به زمین نمی گذارند. و زلزله در چین چندین کشته و زخمی به جا ماند. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها با چند خبر از افغانستان. مقام های افغان می گویند ولسوالی زیباک بدخشان به تصرف نیروهای دولتی در آمده است. صدیق صدیقی مسئول مرکز رسانه های حکومت بر رادیو آزادی گفت اکنون عملیات تصفیه‌ای در محل جریان دارد. از سوی هم دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می گوید نیروهای دولتی در زیباک جابجا شدند.
ولسوالی زیباک بدخشان ساعت 1 بجه دوباره پس گرفته شد. نیروهای دولتی حضور دارند. سلاح زیاد دشمن در اختیار نیروهای ما قرار گرفته. موترهای هاموک در آنجا بود یا تخریب شده یا در اختیار ما قرار گرفته است.
ولسوالی زیباک بدخشان چند روز پیش پس از یک درگیری شدید به دست طالبان مسلح سقوط کرد. مقام ها در ولایت اروزگان می گویند در نتیجه عملیات تصفیه‌ای به شمول دو قماندان گروه طالبان 20 عضو این گروه کشته و 20 تنشان زخمی شدند. غلام فاروق سنگری قماندان امنی اروزگان بر رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی افغان با حمایت نیروهای خارجی یک عملیات هوایی و زمینی را در مناطق شمال ترینکوت را اندازی کردند. به گفته او در این عملیات دو تانک طالبان مسلح تخریب شده. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید افراد مسلح آنها سلاحشان را به زمین نمیگذارند و این سلاح بر ضد دولت نیز استعمال نخواهد شد. قریب الرحمن سعید سخنگوی این حزب امروز بر رادیو آزادی گفت
به مجاهدین حزب اسلامی گفته شده تا سلاحشان بر ضد دولت استفاده نکنند، بلکه بر ضد مخالفین و حفظ جانشان کار گرفته خواهد شد. مجاهدینی که در سنگرند و سوی مخالفین مسلح بالایشان حمله می شود و در صورتی که سلاحشان را به زمین بگذارد هیچ کس ضمانت زندگیشان را کردن نمی توانند.
اما ارگ ریاست جمهوری می گوید حفاظت از تمامی اتباعی کشور مسئولیت نیروهای امنیتی افغان است و به شمول احزاب سیاسی هیچ کس نیاز ندارد تا برای حفاظت از خود سلاح داشته باشد. ادامه خبرها. مقام های چینایی می گویند در زلزله ای که یک منطقه غرب عمدتاً تاجک نشین این کشور را تکان داد 8 تن کشته و 23 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقام ها یک زلزله به درجه 5.5 درجه ریشتر امروز در منطقه تاشقرغان واقع در شمال غرب شیجین منطقه خودمختار ایغورها در چین به وقوع پیوست. مقام ها در محل گفتند که به 1500 خانه در قریه قوزغان به شدت آسیب رسیده. کرملین در مورد ملاقات رئیس جمهور دونالد ترامپ و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به طور محتاطانه ابراز خوشبینی کرده است. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز گفت کارهای زیادی در برابر دو کشور قرار دارد. به گفته پسکوف اجلاس جی 20 که در ماه جولای در جرمنی برگزار می شود می تواند یک فرصت مناسب برای ملاقات رو در رو میان دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز گذشته با هم ملاقات کردند. مقامات روسیه میگویند 3 مظنون بمبگذاری در مترو یا ترانسپورت زیرزمینی شهر سنت پیترزبورگ را رسما متهم کردند. کمیته تحقیقاتی فدرال روسیه امروز گفت این 3 تن مشترکن برای دست داشتن در یک رویداد تروریستی و استفاده از مواد منفجره متهمند. گفته می شود که در مورد 7 مظنون دیگر در آینده نزدیک تصمیم گرفته می شود. مقام های روسی می گویند حمله 3 اپریل شهر سنت پیترزبورگ از سوی اکبرجان جلیلوف 22 ساله که متولد قرقزستان است راه اندازی شده است. او خودش نیز در این رویداد کشته شده است. گروه امام شامل که چندان مشهور نیست مسئولیت این حمله را به عهده گرفته. و خبر اخیر این که نیروهای سوریه با حمایت ایالات متحده آمریکا کنترل شهر طبقه و بزرگترین بند را از جنگجویان دولت اسلامی یا داعش به دست آوردند. نیروهای دموکراتیک سوریه یا اسدیف ائتلاف از نیروهای کرد و عرب است که برای بازپسگیری شهر طبقه چندین هفته جنگیدند. گفته می شود که آنها اخیراً برای شدت بخشیدن جنگ با گروه دولت اسلامی یا داعش سلاح‌های سنگین را از آمریکا به دست آوردند. پایان سرویس خبری.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می شنوید. حزب اسلامی از حفظ سلاح‌های دست داشته‌اش در حال سخن می‌گوید که ریاست جمهوری افغانستان تأکید دیگری دارد.
حکومت بر مبنای قانون اساسی مسئولیت حفاظت تمامی اتباعی افغانستان را دارد.
سرمنشی ناتو در ادامه تلاش‌ها برای جلب حمایت نظامی برای افغانستان وارد جرمنی شده است و با صدر اعظم آن کشور انگلا مرکل ملاقات کرده است.
Ich warte jetzt mal auf die Entscheidungen und glaube nicht, dass wir sozusagen an erster Stelle stehen um unsere
وزارت دفاع افغانستان میگوید در مورد نشست ده شده 2 هلیکوپتر ناشناس در مناطق تحت کنترل طالبان در شمال افغانستان تحقیقات میکنند.
ولسوالی زیباک بدخشان ساعت 1 دوباره پس گرفته شد. نیروهای دولتی حضور دارند. سلاح زیاد دشمن در اختیار نیروهای ما قرار گرفته. موتورهای هاموی در آنجا بود یا تخریب شده یا در اختیار ما قرار گرفته است.
از این اظهارات سخنگوی وزارت دفاع در مورد حالات در بدخشان البته در ولسوالی زیباک نیز می شنوید. نظامیان پاکستانی برای دور ساختن نگرانی های ناشی از اختلافات میان اردو و حکومت ملکی این کشور و حمایت خود از مردم سالاری تأکید کردند. خبر خوشی از رشد تولیدات ساخت وطن و آگاهی مردم از مزایای تولیدات ساخت وطن نیز خواهیم داشت. با ما باشید. با سلام دوباره و شامتان خوش. شنونده های گرامی، زرخونه منگل استم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. اعضای حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار از ادامه حفظ سلاح دست داشتهشان سخن میگن و ابراز میدارن که ای کار به هدف تامین امنیتشان ضروری است، ولی حکومت افغانستان گفته که حکومت مسئول تامین امنیت تمام اتباعی کشور است و حزب اسلامی نیاز به داشتن اسلحه نداره. کارشناسای مسائل سیاسی هم موجودیت اسلحه در دست گروه‌های مختلف و غیر مناسب و غیر قانونی می‌خوانند. سحر لیوال جزئیات دارد.
ارگ میگوید حفاظت از تمامی اتباع کشور مسئولیت نیروهای امنیتی است و به شمول احزاب سیاسی هیچ کسی نیاز ندارد تا برای حفاظت از خود سلاح حمل کند. دواخان مینپال یک معاون سخنگوی رئیس جمهور روز پنجشنبه با اشاره به اظهارات تازه حزب اسلامی در صحبت با رادیو آزادی گفت هر اقدام در این رابطه بیجا است و مطابق به قانون اساسی و توافقنامه صلح مسئولیت حفاظت از اعضای این حزب به دوش حکومت است.
حکومت بر مبنای قانون اساسی مسئولیت حفاظت تمامی اتباع افغانستان را دارد. با اطمینان گفته می توانیم که نیروهای امنیتی افغان در همه نقاط از مردم این کشور دفاع و حمایت می کنند. بدان حمل سلاح و یا هر اقدام در این مورد بیجا است. بر بنیاد توافقنامه‌ای که حکومت افغانستان با حزب اسلامی انجام داده، حفاظت و حمایت آنان در اینجا مسئولیت ما است.
بانک حکومت افغانستان اطمینان می دهد که اعضای حزب اسلامی باید از حفظ جانشان نگران نباشند، اما اعضای این حزب می گویند هیچ تضمینی در این رابطه وجود ندارد. قریب الرحمن سعید یک سخنگوی این حزب به رادیو آزادی گفت سلاح‌های دست داشتهشان فقط بر ضد مخالفان مسلحی که بخواهند بر اعضای این حزب تعرض کنند استفاده خواهد شد. وی گفت آنان متعهد به تطبیق توافقنامه صلح با حکومتند، اما داشتن سلاح برای اعضای حزب اسلامی در شرایط فعلی برای دفاع از آنان ضروری است و تلاش می شود تا در این رابطه با نیروهای امنیتی افغان هماهنگی صورت گیرد.
با مجاهدین حزب اسلامی گفته شده که سلاحایشان را بر زمین بگذارند و در برابر حکومت جنگ نکنند، بلکه سلاحایشان را در برابر مخالفینی که با آنان می جنگند استفاده کنند، زیرا هیچ کس نمی تواند حملاتی را که ممکن اسای مخالفین مسلح بر آن مجاهدین حزب اسلامی که در حال حاضر در سنگرهای گرم جنگ حضور دارند تضمین کند. دولت تضمین نیروهای خود را در مناطق جنگ زده نمی تواند. تضمین مجاهدین حزب را چگونه خواهد کرد؟
آقای سعید گفت که داشتن تشکیلات نظامی حزب اسلامی قابل نگرانی نیست و می تواند در حمایت از حکومت از آن کار گرفته شود. بر اساس ماده 14 توافقنامه صلح با حزب اسلامی که حدود 8 ماه پیش امضا شد، حزب اسلامی متحد به منحل ساختن همه تشکیلات نظامی شده است. این در حال است که در درگیری میان حزب جنبش و جمعیت در ولایت فاریاب که در روز اول سال جاری خورشیدی پایان یافت، 4 تن کشته و 10 تن زخمی شدند. برخی از آگاهان سیاسی با اشاره به آن میگویند اگر احزاب سیاسی تشکیلات نظامی داشته باشند باعث ضرر رساندن به مردم شده و قانون اساسی افغانستان نیز نقض می شود. خالد سعادت یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت اگر حکومت در برابر این مسئله اقدام جدی نکند، حاکمیت قانون در کشور زیر سوال خواهد رفت.
اگر در افغانستان به شمول حزب اسلامی هر کدام حزب اگر سر تشکیلات نظامی تمرکز داشته باشند، بنا اونا نقض قانون اساسی میکنند. حکومت باید تعهد خود را برای حاکمیت خودشان در افغانستان بسپارند. اگر حکومت اقدام نمیکنند، حاکمیت خودشان زیر سوال میبرند.
اما احمد فرزان رئیس روابط استراتژیک دارالانشای پروسه صلح و ادغام مجدد با حزب اسلامی به رادیو آزادی گفت طبق توافقنامه صلح کار روی انحلال تشکیلات نظامی حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار جریان دارد. وی گفت هیچ مانعی در این بخش وجود ندارد و حکومت و حزب اسلامی برای تطبیق کامل توافقنامه صلح به گونه مشترک تلاش میکنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت دفاع افغانستان گفته اگر گزارش‌ها مبنی بر ارسال کمک به طالبان از طریق هلیکوپترهای روسی در ولایت سرپل و عبور جت‌های او کشور از مرز در بدخشان ثابت شود، اقدامات لازم صورت خواهد گرفت. دولت وزیری از سخنگوی وزارت دفاع امروز به رادیو آزادی گفت که به خاطر بررسی این موضوع یک هیئت توظیف شده تا وضعیت در شمال کشور مورد بررسی قرار از طرف دیگه شنونده عزیز گفته شده که ولسوالی زیبا که ولایت بدخشان دوباره سوی نیروهای حکومتی تحت کنترل نیروهای حکومتی در آمده. امی حال خبرنگار رادیو آزادی در بدخشان اجمل آریان در خط تلفن با خود از بدخشان داریم و جزئیات بیشتر وضع امنیتی منطقه را ازش جویا میشیم. آقای آریان سلام و شام شما بخیر، بفرمایید جزئیات بدین.
تشکر. سلام با شما و با شنوندگان را جزوی قسمی که شما در صدای اشاره کردین. مسئولان محلی بدخشان تایید کردند که امروز نیروهای دولتی توانستند پس از 14 روز اولی وقتی بدخشان را تصرف کنند. نگب احمد وزیری خاندوی مقام ملت بدخشان مراجعه قدی گفت که نیروهای دولتی از یک هفته به این تو به حدث باستاتگیری رسولی زیبا که برای اسلام هیچ تشکیل در راندوی کرده بودن که در نتیجه حوالی ساعت تکیر بعد از این خیلی که رسولی زیبا بدخشان را به گونه کامل از طالبان مثلا تشکر کردن و گفت که هنوز هم به حدث پاکسازین رسولی در منطقه عملیات نیروهای دولتی جریان دارد.
با تشکر از شما اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی بود. همچنان آقای آریان در مورد مسدود بودن راه کندوز تخار معلومات بدین برای شنونده ها.
تشکر. این ششمین روز است که شورای کندوز تخار برای ترافیک مسدود است و از این ناحیه افراد ملکی خیلی متضرر شدند. امروز به هدف دیدن این شورا به خط اول جبهه رفته بودیم با جمعی از خبرگزاران. نیروهای دولتی توانستند در جریان سیر و دمانه تسکیه تا منطقه باغمیری مربوط شهر کندوز به شروی داشته باشند، اما سربان مصری رئیس ارکان فرقه 20 پامیر برسانها گفت که علت کندی عملیات این است که طالبان مسلح در مسیر این شهرا ماین فرش کردن و همچنان از منازل مسکنی بالای نیروهای دولتی فایر میکنن و گفت که به همین خاطر عملیات بسیار به احتیاط به پیش میرود تا به نیروهای دولتی و افراد ملکی تلفات وارد نشود.
با تشکر از شما اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در کندوز بود. شنونده عزیز، چنانچه لحظات پیش لحظات پیش شنیدین که وزارت دفاع افغانستان گفته که اگر گزارش ها مبنی بر ارسال کمک به طالب از طریق هلیکوپترهای روسی در سر پل و عبور جت‌های او کشور از مرز بدخشان ثابت شود، اقدامات لازمه صورت خواهد گرفت. دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت که به خاطر بررسی این موضوع یک هیئت توظیف شده تا وضعیت در ولایات شمال بررسی کنه. همکارم نورالله شایان جزئیات بیشتر دارد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که در مورد تخطی فضایی در ولایت‌های شمالی کشور و کمک نظامی طالبان و مسلح جدی تحقیقات میکنند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت اگر هیئت به صحت بودن این گزارش‌ها دست یابد، حکومت اقدام لازم در این زمینه خواهد کرد.
دفاع وزیر مرستیال جنرال سیف عبدالرحمن
میگوید هر گونه تخطی شده باشد و یا شود در تحقیق ما شامل است. جنرال عبدالرحمن معاون وزارت دفاع در بدخشان است و برایش وظیفه سپرده شده که این موضوع را از نزدیک دنبال کند و همچنان مرادعلی مراد به سرپل و فاریاب رفته تا موضوع را تعقیب کنند. اگر چیز دریافت شد اقدام ضروری میکنیم. این اظهارات در حال مطرح میشود که باشندگان ولسوالی کاشم بدخشان روز چهارشنبه ویدیوهایی را شریک ساختند که نشان میدهد تیاره های روسی در حریم فضای افغانستان گشت زنی میکنند. در کنار این روز سه‌شنبه مقام‌های محلی سرپل گفتند که دو بال هلیکوپتر ناشناس در قریه پشتباغ ولسوالی صیاد که تحت کنترل مخالفین مسلح است نشست کرده و به احتمال قوی مخالفین را اکمال کرده است. هیئت وزارت دفاع که به شمال رفتن نشست این هلیکوپترها را رد نمی کند، اما می گوید که در این مورد تحقیق می کنند که این کمک و این تیاره مربوط کدام کشور است. پیش از این شماری از اعضای شورای ملی و باشندگان ولایات شمالی از کمک روسیه و ایران با طالبان سخن زدند. از سوی هم باری آرز کارشناس نظامی میگوید اگر این تخطی ثابت شود افغانستان باید در قدم اول از طریق راه‌های سیاسی و ارائه شکایت به شورای امنیت این مشکل را حل کند. وی میگوید اگر این موضوع ثابت شود دولت میتواند دست به برخی اقدامات بزند و این اقدامات بیشتر سیاسی خواهد بود. دولت میتواند به شورای امنیت ملل متحد شکایت کند و میتواند سفیر این کشور را احضار کند و این موضوع را برایش گوشزد کند. اما وزارت دفاع افغانستان در مورد اقدامات بعدیش آن هم پس از آن که این موضوع ثابت شود چیزی نمیگوید. با این همه حکمت الله حکمت کارشناس سیاسی میگوید به این تحقیقات دولت باور ندارد، زیرا در گذشته بارها در این مورد شکایت صورت گرفته اما حکومت اقدام مؤثر نکرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
سرمنشی ناتو در ادامه بحث‌هایش با متحدین ای پیمان در مورد چگونگی افزایش نیروهای ناتو در افغانستان وارد جرمنی شده. ناتو از قبل بررسی‌ها را در مورد ماموریت آموزشی ناتو در افغانستان و احتمال افزایش نیروهایش در این کشور آغاز کرده. قرار است در این مورد دو هفته بعد در اجلاس سران ناتو در بروکسل تصمیم گرفته شود. ستار فروغ جزئیات دارد.
سرمنشی ناتو پس از سفر به بریتانیا به جرمنی رفته است. یانس استولتنبرگ با مقامها در برلین در مورد چگونگی افزایش نیروهای ناتو در افغانستان بحث کرده است. او به روز چهارشنبه در این مورد با مقامات در لندن صحبت کرد. استولتنبرگ به روز پنجشنبه در یک نشست مشترک خبری با انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی در برلین گفت:
ما در حال حاضر سرگرم بررسی مأموریت آموزشی ما در افغانستان هستیم. ما تا چند هفته دیگر در مورد آینده این مأموریت به شمول تعداد نیروها تصمیم میگیریم.
از سوی دیگر صدر اعظم جرمنی گفت که کشورش به پیشبرد مأموریت آموزشی ناتو در شمال افغانستان ادامه میدهد، اما به گفته انگلا مرکل در نظر ندارند که اکنون حضورشان را در آنجا افزایش دهند. خانم مرکل در ادامه گفت:
ما همچنان همکاری حدود 20 کشور عضو ناتو را که در افغانستان فعالند امانگ می سازیم. من منتظر تصامیم هستم و فکر نمی کنم که ما در خط اول در راستای گسترش قابلیت های ما در آنجا قرار داشته باشیم. این بیشتر مهم است که از افز و یا تضمین ثبات در شمال افغانستان اطمینان حاصل شود.
پیش از این وزارت دفاع بریتانیا گفت که مسئله اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان را بررسی میکند. یک سخنگوی این وزارت به روز چهارشنبه با دنبال دیدار منشی عمومی ناتو با تریزا می صدر اعظم بریتانیا گفت کشورش میخواهد تا مطابق نیازها در ماموریت افغانستان عمل کند. قرار است در مورد اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان در اجلاس سران ناتو تصمیم گرفته شود. این اجلاس به تاریخ 25 ماه می، یعنی تا دو هفته دیگر در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار می شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماره از رهبران احزاب و چهره های مطرح سیاسی افغان میگن افغان ها میتونن با پذیرفتن وحدت ملی رای حل بر مشکلات کنونی کشور جستجو کنن. رهبر حزب وحدت اسلامی گفته که شماره از حلقات در افغانستان تلاش بر نفاق افغانی های سیاسی مذهبی و قومی دارن، اما هیچ وقت به هدف شومشان نخواد رسیدن. کریم خلیلی اظهارات امروز نشسته که از سوی حزب وحدت اسلامی در خیمه لوی جرگه برگزار شده و در ابراز داشت. در این حال شماره از مقامات حکومت پیشین از کارکردهای حکومت فعلی انتقاد کردند. اما ریاست اجرایه گفته که تمام امورات مطابق پلان و به گونه منظم به پیش میره. جاوید حسنزاده جزئیات داره.
وضعیت جاری سیاسی و امنیتی در کشور برخی رهبران احزاب سیاسی و مقامات حکومت پیشین را نگران ساخته است. کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان روز پنجشنبه در نشستی که از سوی این حزب در کابل را اندازی شده بود وضعیت جاری در کشور را نگران کننده عنوان کرد. با گفته آقای خلیلی، افغانان تنها با ایجاد وحدت ملی و قبول کردن یکدیگرشان می توانند برای مشکلات کنونی رای حل را پیدا کرده و چهره های مطرح سیاسی هم باید در این قسمت نقش خود را ایفا نمایند.
دشمن در کمین است که چگونه وحدت و همدلی مردم افغانستان را بشکند. او روزی که وحدت و همدلی و اتحاد مردم افغانستان یا به شکل قومیش یا به شکل مذهبیش یا به شکل سیاسی و حزبیش و تفرق کشانده شد، او روز روز پیروزی دشمن است و شکست ما.
در این حال صبغت الله مجددی رهبر پیشین جهادی در این نشست گفت افغانان در طول تاریخ در فضای برادری زندگی کردند و حالا هم باید به هیچ فرد اجازه ندهند میان آنان نفاق افغانی نماید. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور یکی از سخنرانان دیگر این نشست بود. وای در سخنرانیش گفت ملت افغانستان از حالت بسیار نازک و سختی میگذرد و باید در چنین حالت از حوصله کار گرفته شود. رهبران افغان همیشه در سخنرانی هایشان مردم را به وحدت و یکپارچگی دعوت کرده و تاکید کردند که با توجه به وضعیت سیاسی و امنیتی در کشور همه گروه های سیاسی به خاطر آینده مطمئن زیر یک چتر جمع شوند. اما این صداهای آنان با انتقادات بالای حکومت وحدت ملی همراه شده است. محمد عمر داوودزی وزیر داخلی پیشین انتقاد کرده گفت که حکومت فعلی توانایی مدیریت بحران جاری در کشور را ندارد. با گفته آقای داوودزی تقسیم پست‌های دولتی میان اقوام وحدت ملی را متضرر می‌سازد.
آیا به اساس حزبی و قومی تقسیم نکردند ارگان‌های امنیتی ما را که ارگان‌های مسلکی است که از خود قانون و مقررات دارد ولی به اساس سیاسی شد در دو سال گذشته و حتی به خطوط قومی تقسیم شد که اونمو خطوط کسری را دوباره تازه ساختند؟
اما ریاست اجرایی حکومت افغانستان این مسئله را نمیپذیرد که گویا نهادهای امنیتی میان اقوام و احزاب سیاسی تقسیم شده باشد. جاوید فیصل معاون سخنگوی این ریاست در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت از تمام اقوام تشکیل شده و لازم است همه به خاطر مؤثریت بیشتر کارها از حکومت وحدت ملی حمایت نمایند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
نظامیان پاکستانی بر زدودن نگرانی که ناشی از اختلافات بین اردو و حکومت ملکی او کشور به حمایت خود از مردم سالاری تاکید کردند. اردوی پاکستان در اعلامیه اطمینان داده که به مردم سالاری متحد بوده و موارد مخالفت با حکومت ملکی قابل نگرانی نیست. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
حکومت ملکی پاکستان ماه گذشته درباره یک مقاله روزنامه دان که به ارتباط یک جلسه محرم امنیت ملی نشر شده بود، تحقیقات خود را انجام داد. انتقاد اردو از نحوه رسیدگی حکومت به این قضیه نگرانی های به دنبال داشت. اردوی پاکستان در اعلامیه روز چهارشنبه خود که برای زدودن این نگرانی ها نشر کرده، پابندی خود به مردم سالاری را مورد تاکید قرار داده است. همچنین جنرال آصف غفور سخنگوی اردوی پاکستان به نشست خبری روز چهارشنبه گفت که نگرانی ها دلیل ندارند. او گفت که اردو به همکاری خود با تمام دوائر دولتی ادامه خواهد داد تا اهداف مهم دولتی برآورده شوند. آقای غفور گفت در دو هفته گذشته سخنهای بسیار درباره مردم سالاری گفته شد ولی در هیچ جای تذکر داده نشد که در برابر مردم سالاری اقدام خواهد شد. صدر اعظم نواز شریف همزمان با نشر جزئیات جلسه امنیتی یک دستیار نزدیک خود را برکنار ساخت و بعد از این که تحقیقات در این مورد مکمل شد، دو هفته قبل یک مشاور ارشد خود را نیز سبکدوش نمود. ولی آصف غفور سخنگوی اردوی پاکستان در یک پیام توییتر خود در پایان ماه گذشته گفت که این اقدام آقای شریف کافی نیست. او افزود که این اقدام نواز شریف با تحقیقاتی که درباره درز کردن معلومات به خبرنگار المیدا انجام شد سازگار نیست. سیریل المیدا روزنامه‌نگار مشهور و معاون سرمحرر روزنامه دان در مقاله ششم اکتبر خود از بروز اختلافات میان حکومت ملکی و اردو در یک جلسه امنیتی محرم خبر داده بود. آقای المیدا در این مقاله خود که در صفحه اول روزنامه نشر شد گفته بود که حکومت ملکی در این جلسه از استخبارات نظامی خواستار شد که اگر در برابر تندروان مسلح اقدام نکند کشور به انزوا روبرو خواهد شد. اردو که در پاکستان بیشتر قدرت دارد در گذشته چندین حکومت ملکی را به شمول حکومت سابق صدر اعظم نواز شریف سرنگون ساخته است. با اینکه پاکستان از سال 2008 به این سو دارای یک حکومت منتخب می باشد ولی اردو باز هم در امور کشور دست بالا دارد. هر گونه اشاره به اختلافات میان مقامات نظامی و ملکی یک امر حساس بوده باعث نگرانی درباره سرنوشت حکومت ملکی می شود. پاکستان که از تأسیس آن 70 سال می‌گذرد 33 سال از سوی نظامیان اداره شده است.
از جنجال هایی که از سیاسی پاکستان میاییم دوباره به افغانستان. شنونده عزیز قرار بود یک گزارش جالب و خبر خوش را در مورد رشد تولیدات ساخت وطن به شما بدیم و شما بشنوین که
میپوشن میخرن. ماشینای ما پیشرفته شده و در بوددوزی
دو سال پیش بریخی برکود بود. خود مردم من فضل خدا آگاه شدن از بوت خارجی که در مثلا بوت وطنی رو ترجیح میتن.
متاسفانه به دلیل کمبود وقت این گزارش جالب در برنامه های فردا صبح ما میشنوین. حال ساعت نزدیک به هفتشم به وقت افغانستان است. به پایان این مجله خبری نزدیک شدیم. ما زرغونه منگل هستم. رادیوی آزادی را میشنیدین. رادیوی آزادی هر روز از هفت صبح تا هفت شام با تازه ترین، دقیق ترین و معتبر ترین خبرها با شماست. همیشه مثل همیشه خبرها را به شما میده و قضاوت هم به دست شما ها میگذارم. بعد از هفت شام، البته از هفت شام تا هفت صبح، رادیو آشنایی صدای امریکا را روی امی امواج رادیویی میشنوین. شامتان خوش. خداحافظ.